د افغانستان ختیځ سیمې په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې څلور ځله د زلزلو ټکانونو لړزه ولیدي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي په دغو ټکانونو کې تر ټولو پیاوړی هغه د تیر ماخوستن و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې و. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې ډلې او خلک لا هم په کونړ کې د اګست د 1 نیټې د زلزلې د پلټنو په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي هغې زلزله کې د مړو شمېر له 2200 اوښتی او په خبره یې 3640 تنه نور ټپیان دي. زلزلې د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزاردره او دغه راز د څوکۍ چاپې درې او ماڼوګۍ ولسوالۍ کلي ځپلي دي. ښاغلي فطرت ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي شپږ ویشتو هیوادونو له جګړې وروسته اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو پر ورکړې هوکړه کړې. ماکرون پرون پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین په اړه د یوې غونډې له کوربتوب وروسته ویلي دغه هیوادونه پر دې هم سلا شوي چې د ډاډمنوونکي ځواک په توګه خپل ځمکني سمندري یا هم هوایي ځواکونه اوکراین کې ځای پر ځای کړي. هغه زیاته کړې چې له یادې طرحې د امریکا د ملاتړ مسله به راتلونکو ورځو کې نهایي شي. د اوکراین د شاوخوا دیرشو ملاتړو هیوادونو مشران د پاریس په غونډه کې سره ټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویډیوي کانفرنس هم ترسره شو. د هنګري چارواکو د اتو میګ 9 جنگي جیټ الوتکو د کلیدي پرزو د ورکېدو او اوکراین ته د احتمالي لیکت په اړه پلټنې پیل کړې دي. سرچینو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو هنګري څنګ ته ویلي چې ورکو شو پرزو کې هغه الکترونیکی وسیلې هم شامل دي چې د دغو الوتکو موقعیت او تسلیحاتي سیستم کنټرولوي. د الوتکو دا پرزې له هغه هوایي اډې ورکې شوې چې دا ډول شل جنگي الوتکې پکې پارک شوې دي. دا د پخواني شوروي اتحاد د وخت جنگي الوتکې دي چې هنګري ځواکونو کارولې. له دې سره د هنګري د حکومت هغه تګلارې تر پوښتنې لاندې راغلي چې ویلي دي اوکراین ته وسلې نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان پر وارديدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټې ګمرکي تعرفې فرمان پرون پنجشنبه لاسلیک کړ. پر جاپانی موټرو د ټیټې تعرفې دغه فرمان و ورځې وروسته نافذیږي. رویټرز خبري اجانس د یوې جاپاني سرچینې په حواله لیکلي چې له دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفه له 20.5% څخه 15% ته راټیټه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د جاپاني موټرو لوی شرکت ټویټر تیره میاشت وویل چې امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به 10 میلیارده ډالره زیان وکړي. په تیره جولای میاشت کې جاپان د یوې سوداګریزې هوکړې له مخې په متحده ایالاتونو کې د 15.5 میلیارده ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن جمعه د درې اړخیزې لوبلړۍ په یوه بله لوبه کې سره مخامخېږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د اګست په وروستیو کې پیل شوي او د سپتمبر تر 10 دوام کوي. افغان لوبډلې تر اوسه د تورنمنټ کې درې لوبې کړې چې لومړۍ هغه یې پاکستان ته بایللې، خو دویمه او درېیمه هغه یې له اماراتو او پاکستان څخه ګټلې ده. پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دي او اټکل کېږي چې د یکشنبې په ورځ یا د سنبلې په 14 به پایلو به ترسره کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو مرستکونکي سازمان وایي د کونړ زلزله ځپلو سیمو کې نږدې ټول کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي. د دیوګل درې اوسیدونکي مغږولې د زلزلې د قربانیانو شمیر هم له 2200 اوښتی. افغانانو په کور دننه او بهر د زلزله ځپلو لاسنیوي ته دانګلي او مرستې ټولې کړي.
شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي.
فعالان وایي د مرستو جذب کې د رسنیو ونډه هم د پام وړ وه.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بي ساري وه.
او امریکا ټینګار کړی چې اروپای ټولنه باید روسیې د تیلو پیر ودروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. اسلامیک ریلیف مرستر سون کې سازمان وای د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 90% ودانې بشپړې ویجاړې شوې یا هم زیانمنې شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په هر کورنۍ کې په اوسط ډول 2 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. په ورته وخت کې د دې مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کورنلری او د محل شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي.
اسلامیک ریلیف مرسته رسوونکی سازمان وایي چې د کونړ مرګونی زلزلې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې یا زیانمنې کړې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 4مه په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی لیکلي دي چې 50% ودانۍ په بشپړ ډول نړېدلې، 30% زیانمن شوي او یوازې 2% ته زیان نه دی رسیدلی. په راپور کې دغه شان راغلي چې د ترسره شویو ارزونو پر بنسټ په هره کورنۍ کې په اوسط ډول 2 کسان وژل شوي او 3 نوټه پیان شوې دي. د یکشنبه د شپې نه وخته د اګست 1 د ریختر په کچه د 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول په کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. دا پیښه په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تر ټولو وژونکو زلزلو څخه ګڼل شوې ده. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پنځشنبه ویلي چې په دې زلزله کې 2215 تنه وژل شوي او 3640 تنه ټپیان شوي دي. هغه په خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلی چې د لټون او ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې درول شوي او د بیړنیو لومړنیو مرستو لیکت په منظم ډول روان دی. خو د دې مرګونی زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې نورو سیدو ته کور نه لري او د ځینو کورنیو لپاره خیمې هم نه دي ویشل شوي. د څوکۍ ولسوالۍ د ډیواګل درې اوسیدونکی جاوید وایي چې دی دا مهال خیمه هم نه لري او له سختو ستونزو سره مخ دی. ابرار د څوکۍ ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی. دی وایي چې د خپلې کورنۍ له 2 ماشومانو سره تر یوې خیمې لاندې په خورا خراب حالت کې شپې ورځې تیروي.
کورم دغه شپې خراب شوی دی، بارم خیمې ووالې دي، تقریبا چې 2 ماشومان هم دي او ټول همدغه د ترپال لاندې دي او ورباندې کې ژوند کوي. ډېر زیات تکلیف دی، ډېر زیات بېګا د شپې باران وي، ډېر زیات تکلیف وو. ماشومان دلته جومات کې خو هغې له ورغلو، خو ډېر مشکلات او ډېرو ستونزو سره خلک مخ کې، ډېر زیات.
دا زلزله ځپلې په داسې حال کې د سرپناه او لومړنیو امکاناتو له نشوالي شکایت کوي چې تېره شپه یو ځل بیا یوې زلزلې د افغانستان مرکزي او ختیځ ولایتونه لړزولې دي. د امریکا د جیولوژي ادارې اعلان کړی چې دا زلزله د افغانستان پر وخت د شپې 9:30 بجې رامنځته شوې. مرکزي د جلال آباد ښار په 14 کیلومتره کې و، ژوروالی یې 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی. تر اوسه د دې زلزلې د تلفات او احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. مخکې تر دې هم د سپتمبر په 2مه د ریختر په کچه 15.5 درجې او د سپتمبر په 4مه د ورځې لخوا د ریختر په کچه 4.1 درجې زلزلې شوې وې چې د دواړو مرکز د جلال آباد ښار شاوخوا سیمې ښودل شوې وې. یو شمېر زیانمن شوي وایي د زلزلې په لپسې ټکانونه سخت اندېښمن کړي دي. تر دې چې ان هغه کسان چې کورونه یې لا د اوسېدو وړ دي غوره ګڼي چې خپلې شپې ورځې تر شنه اسمان لاندې تېرې کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له پرون سهار راهیسې تر ماخوستن 9:30 بجو پورې په کونړ او ننګرهار کې د زلزلې 4 ټکانونه حس شوي دي چې تر ټولو زورور زلزله هم د تیر ماخوستن 9:30 بجو و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د اګست 1 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیر له 2200 اوښتی دی.
د طالبانو حکومت وایي د تیر یکشنبه د شپې د زلزلې د مړو شمیر 2250 تنو ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته سوای دی. دا خبره د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکو هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاور لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلي اوسیدونکي 28 کلن حسن جان وایي د کورنۍ ولس غړي د دوشنبه په شپه زلزله کې مړه شوي او تر وو نور ټپیان شوي دي. حسن جان خپله هم سخت ټپي دی او دا مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ له نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته، د ګڼو کورونو اوسیدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی، ازادي راډیو ته وویل
باقي کورونا لا وسم د سپدی چې هغه زغت دي د خاور لاندې دي دا مړی او جسدونه چې هوایي ځواک لا نشي پښتنه ونی کی نو خو ځان ځان دری دي غرونه دي سمه پلټنه ونی شي نو د څه معلومات لري دی نه کونړ ډول سوالوي خلک ورځي نو هغه ته هیڅ پته نه لګي. وختن هم دا نه چې کونړ ولایت والی سي محترم ملن نړیوال لیدنه وکړي ورشي او ټیمونه ورشي او دا ټوله ساحه چې کې وي پوری عملن چې له خلکو هغه کوم پاتیشونی چې دي چې هغه جسدونه راوستل شي او خاور ته وسپارل شي او دا یو تسلی وشي.
خود روختیا نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپل وی پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو پر ایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمیر لوړ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی اندریکا راتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغیزمنو شویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي چهارشنبه د سپتمبر په دریمه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپټرو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یکشنبه د اګست په 1 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بېلابېل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه عام ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغیزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
اوریدونکو په همدې مسله کې پاتې کیږو، دغه زلزلہ ځپلو سره د مرستو چارې روان دي. راپورونه ښیي چې په کور دننه او دغه راز بهر کې افغانانو شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ د دغه زلزلہ ځپلو د ملاتړ لپاره راټولې کړې دي. دا چې د مرستو رسونې چارې څنګه دي او دغه ژمنه سوې مرستې څومره کفایت کوي، پر همدې او اړوندو نورو مسلو د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی له مشر ازرخ حافظي سره زموږ همکار احمد شیبر دا مرکه کړې ده.
یعنی د ناورین په پرتل ډېر لږ ده د مرستو شمېر شوې دي. د بیملي مرستو په پرتل اوس د خپل افغانانو مرستو زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته دغه تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایاتو په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان لکه میرویس عزیزي هوتک او عبدالرحمن جنرال کوزی هغې ته نور